Radio. Radio Azadi.
شنبه د جدي شپشمه د دسمبر شپږویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشال نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د اوربن لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د غور هرات لار چې واورو بند کړې و پرانستل شوه او د امریکا په نیوشیل شار کی د موټر بم چاودنه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه شورا بنند د سولې د خبرو دراتونکو اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وای اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نوین بجای د سپیدار یک مجلس مشترک
سپیدار معنی کی جلسه لرو دی غونډ کې په مذاکره کوونکو پلاوی خپل راپور ورکړی او سره به ترڅنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکو پلاوی ته به دراتلونکو خبرو په اړه لارښوونه وشي.
هیته مذاکره سبا ان شاء الله راځي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکزانو د جنوري تر 15 د منیولې غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلام مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو په کړنلاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون خورنې غورځنګ مشر منصور په احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردون کړه. د شزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنشن می ماشام په کاپیسا کې لخپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په بریټ کې ووشل شو. شغل پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې خودوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشتي کوهستاني د وژنې په خبرګون کې ویلي چې د افغانانو د مړینو حساب ورکته خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وسی د قرارولو لپاره نه لاس پکاري شي. جمهوری ریاست هم د فرشتي کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده. د ولسمشر غني په حواله بیګه د ارګ ماڼۍ په یو خبر پانه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکی وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسوي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې دغه سي بریدونه تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وای د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخلاص کړه. پروندا سره پورنه خبره شول چې د غور هرات لوې لار له دوه ورځو د واورو له عمله تړلې و او لسکونه مسافر پکې ایثار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستيال بیان اشفاق شناس ازادي رډو ته وویل
زر بهدا ته رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شوه او اوس په دې لوې لار باندې موټر تګاته کوي.
د جزي د قسمت وجود نه لري.
یوشوند مسافر او ازاجر ورو ته ویلی وو چې له دوه شپو له شزو او مشمانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې ایثار او کمرسته په یو وخت کې ویلی وو ورونه رسی شي للبوجي او یخنی به ومري. د امریکا د تینسی یالات په مرکز نیوشفیل شار کې یبه موټر بم چاودنې درې کسان ټپيان کړي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولې دي. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې ده او وای چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاو خوشپښنیمو بجو شوه. هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه و د نیوشفیل شاروال ویل لدی چې څوک نه و په پیښه کې ډیر خلک نه دي شوبل خو کماسګر محل شوه وای شای بل ډول پیغام ورکړی وای. د امریکا په یو شار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تیر بیا امریکایانو توند خبرګونونه پاره ولیدي. د ازبکستان ستر محکمه د اوبو د ولوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بی غوري له عمله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند خوندیتوب په چارو کې په بی غوري تورن شوي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سج دمی په میاشت کې ویجاړ شو. د دې بند ماتې دول عمله د راوت سیلاب له لاسه شپږ کسان وژل شول او د سیمې اویا زرو کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابي د اوبو بند په 2010 کال کې جوړ شوی و. د آزادی اروپا آزادی راډو ازبک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخته وړل کیږي. او وروسته خبر دا چې پلان لنچو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوهدلې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د وینې میاشتې خونړۍ جګړې د پای تر سولو په هدف د شبي هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمل صدارت د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړي، خو ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. دا سجرادو سهارانی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه څرګندونی لرو چې په افغانستان کې د اوربند لپاره لنډیوال ټولنې د مرستي خوشتنه کړي ده. یو شمیر پکتیاوالو د امنیتی ځواکونو د ګډوډ یونیفارم نه شکایت وکړ. والی حلیم فدایی وویل
ملی پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفارم په پلان کې ده.
په کابل کې د ژمی لار رسیدو سره د ګازو له امله د درې کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي.
کړکې او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څخ پر کړی دي او د دې خبري مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام در
ټول وطنوالو ته دا پیغام دی چې نه امید نشي، کار وکړي، زحمت وباسي، سبا فکر وکړي، ورون خو تیر شوی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وژنو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقوقو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنکزای راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني وازنه زوی مصطفی وای د مور وژونکی باید اعدام شي. یو لسکلن مصطفی ورسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شو د هدیرې په سر کې له ازادي رادیو سره لاند وغږید.
به خاطر وطن جنگ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسیدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چې اس مامور په شهادت رسولې هغه دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنځمبه ماخام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال فرشته کوهستاني او وروري شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ییز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وظیفې په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغه یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بمیښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمۍ او ګډوډۍ خلک اندیشمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړو چې دا ستونزه هوار کړي او د هر ارګان اړوند سرتیري د خپلو ځانګړو یونیفورمونو کارولو ته مجبور کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال می مخې ته راغلل. ظاهرا د سبرخیده چې دوی به د وې نامسول وسلوال ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شو چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه د افغان ملي اردو، د وسرتیری جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درشې په څیر وو. پر دې سربیره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلي وو. دا څرګنده چې دوی به ښار ته د څا اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاتره پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتیری د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکو اسدالله وایي، د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډي دوی ته هم ستونزې جوړ کړي او ډېر کله نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چک پاین سره داسې کې مشکل نشته. نو کله چې دوی مونږ دوی د کلی خاص درشې لیدلې ده، په دې وخت کې مونږ یو نصفه بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولای چې د دې لباس د اغوستلو وجه دوی تکفیق کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو احسان صدتوای، ګډوډ نظامی لباس کا لایوی خو خلکو تسنځ جوړوي، لبل خو پټول افغان ځوکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمایس پولیس پیسې خپل دی لوی موټر څخه په لوی لارو کې کچری کې سیمایس پولیس دی دوی په درشای کې تر کم پیسې خالی په سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتی ځواکونو باندې دوی په ور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوګی جوړ کړي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رمنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملی کېدو په اړه ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونه شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی د باس به با پتن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې ده.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کیږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نو مسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوری غوبه جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه وو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاړه څخ پاره کړی دی دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
په ورسته کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلي کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندیشنې زیاتې شوې دي خو دغو اندیشنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښته چې کورونا وبا د خلکو ذهنونه مصرف کړي دي هر څه مو د ورسته د دې ستري اقلیمي ستونزې په اړه یو لیکنه خپری شي پرون د ترد ورد په نوم خبرونې په یو لیکنه کې د ساينس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کورونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نشي پرونه وای د سشکال د اپریل په ورستیو کې ټاکل شوی و چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکوي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي خو د کورونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه په پام کې وچه د نیپال افغانستان هندوستان پاکستان بوتان چین میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده دا سیمه 200 ډول حیوانات او 15 زره ډول بوټي لري خو دا ټول لدی کبل له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي پر اصلونکو څولسیزو کې به د هندوکش د غرونو واوري ویلی شي د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالی میوان یادونه شوې چې د دسمبر په 10مه وشل شو د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملالی میوان یوازې یو ونې ورسته لدی وشل شو چې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی تیرور شو دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور غوتونی سي لیکي چې دا نا امنی لدی سره سره دی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوې دي
د روزګان په دیراوت ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي چارواکي دا کوي چې ځايي طالبانو د دې ولسوالۍ د پخواني امنی قمندان شاه محمد جسد له قبر ایستلې او په موټر پسې کښ کړی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون چارواکي وای کدا سي شوي وي دا کار د انساني کرامت سپکاوي دي نور تفصيل پر راپور کې
په ورزګان ولایت کې سیمایي چارواکي دا کوي چې وسلوالو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ د پخاني امنیتي کمانډان شاه محمد جسد له قبر استلې د دې پخاني کمانډان رور جان محمد کریمی چې وست خپل رور پر ځای د دهراوت د ولسوالۍ امنیتي کمانډان دی ازادي رادیو ته همدارنګه دا وکړه چې د ورور مړې د خلکو په وړاندې په موټر پسې راخکل شوې ده کریمی د غراز ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو لس ورځې وړاندې د بل رور هم تر وژلو وروسته په موټر پسې کښ کړی او بیا یې سر ترې پرې کړی په دې راوت ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو د کمانډوز و کونو کمانډان قدیر خان هم ازادي رادیو ته دایدا تایید کړی ده نو موړي ویلي طالبانو تر دې مخکې هم په دې راوت او نورو سیمو کې ورته کړنې تر سره کړې قدیر خان ادعا وکړه چې طالبانو په ځینو مواردو کې هغه کورونه په چاودنو نړولي چې غړي په افغان ځواکونو کې دي
د اکثر مال چورای او کورونه ترونه یې بجړی نړی نو د دوه خود اکثر تر مشکل دی مثلا د هغه نفر تر د دشمنی د شیاغه توپک بلاتی او سره چنګیږي نو د سترای تر هي دشمنی نه ده د خونې تر هي دشمنی نه ده د ورور تر هي دشمنی نه ده د پلار تر هي دشمنی نه ده
طالب بیان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لن پیغام کې ویلي چې د حکومتي چارواکو دایې د آوی جدن ردوي کمانډان شاه محمد چې شاو خوشبګ میشتي وړاندې په ترینکوټ خارکی نه څرګند وسلوالو په بریډ کې وژل شو پستر ګمایوب او لتیری وی لسیزی رئیس د دیراود ولسوالۍ د امنیې کمانډانو نو مولې په سیمه کې د طالب وسلوالو سرسخت مخالف ګڼل کېده او د چارواکو په وینا تر 15 زیات ځان مرګي بریډونه او چاودنې پرې شوې وي دا یوازې طالبان نه دي چې د خپل وژل شو مخالفانو جسدونو ته د سپکاوی تور پرې پوری کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې میش بهرنی سرتیری هم په ځینو مواردو کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته په سپکاوی تورن شوی، او همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه هم ادعاوې شوې چې په ځینو مواردو کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو جسدونو ته سپکاوی کړی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي په جګړه کې د وژل شوو کسانو جسدونو ته سپکاوی غیر انساني عمل بولي. په روزګان ولایت کې د بشر حقوقو د سیمهیز دفتر مشر عبدالاحد بهایی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوي کس جسد ته سپکاوی انساني کرامت ته سپکاوی دی، او د جګړې ښکیل لوري باید له دا ډول کړنو ډډه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازی بخاریو سره بې احتیاطي له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. تر اوسه د درېو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته. دا وزارت خلک بیا هم دې ته رابولي چې احتیاط وکړي، خو څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي څولې ویلارې د سون توکي پیدا او خپل خونی ګرمې کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پاتې ورسیږي. څلور پنځوس کلن همایون تیرونی وروسته له هغې عمر چې ګازو یې نفس تنګ کړ. هغه چې د کابل په یوه څنډه کې یوازې په یوه کرایي کور کې اوسېده، د خپلې خونې د ګرمولو لپاره یې ګازي بخاري روښانه کړې وه، خو ګازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومړ. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال غازی بخاری روخانه کړې وه، خو خپل خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دین اړې بیدار نه شو. د همایون بیروح جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور میرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې د غاز روخانه پرې خود په دې باندې چای کې خود، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و که دا گاز په ټول اتاق کې خپور شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له غازی بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له غازی بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمیر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د هوا د اتاق هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اتاق کې اکسیجن موجود وي.
د دې ټول په خوا کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمی پر رسیدو سره د غازنیونی پیښو لکبله د مرجوب لمخ پر پورته کیدونکو شمیرې تاندېخ نه خای. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمی پر روان فصل کې د غازو د نیونی لکبله تر اوسه درې لوی پیښې ثبت شوي، او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د عامه روغتیا وزارت د ویان مرسیال نور الله طریقي ازادي راډیو ته وویل که خلک له غازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي، لوی فاجعه به جوړ شي.
زموږ هوادوال په دې برخه کې جدي توجه ونه کړي، ممکن د یو بل ستر ناورین سره مخ شو. زه ادا چې موږ په لن وخت کې د ډیرو پیښو شاهدانو چې زموږ ګډ شمېر هوادوال له دغه غاز څخه خپل ژوند لاسه ورکړی، نو ممکن که بېغوري وکړي نو د ډېر داسې واقع سره مخ شو.
د څلور پنځوس کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بېلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د تنسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې وی موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو ویلي دي چې دا قصدي پیشه ده. پیشه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوې ده. صفی الله سنګزی د رویټرز آژانس په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکي پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرله پسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاری پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو چاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدل.
Second Avenue North.
پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه د معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک و که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. که څه هم ډېر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل خاروال جان کوپر رسنیو ته وویل خو چې سیمه کې ډیر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډیر خلک په سیمه کې نه ول. که چیرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کیږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند خبرګونونه پارولې دي.
لاند خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو دراتون کې اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وای اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د بشری حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتي کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پنځمې ماښام په کاپیسا کې خپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په برید کې ووشل شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پروندا سره پورونه خبره شول چې د غور هرات لوی لار له دوو ورځو د وورو لعمله تړلې و او لسکونه مسافر پکې ایثار پاتې و. د امریکا د تنسی ایالت په مرکز نشویل ښار کې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یو لوی بند پروژې